라디오.
라디오 아자디.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم واخ په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي نن دوشنبه د کاب يهود میاشتې 12مه چې د مارچ میاشتې له 2مې نیټې سره برابر ده د سهارنی خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري افغان چارواکي هیله کوي چې طالبان د موافقې موادو ته ژمن پاتې شي او کنه هر څه به له لاسه ووځي د طالبانو او امریکا هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښۍ او اندېښنو هم خبرو نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړي زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 90,000 ته پورته شوی د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبري ورسره کړي دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده ښاغلي غنی لیکلي ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت پر رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړ دوی دواړو داسې وخت خبرې کړې چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لوري وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپلې لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 2 مترۍ کې پراته دي خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوګاو پروند یونان د پولیسو له بد چلند شکایت وکړ دا وایي ان موږ چې ماشومان هم راسره دي یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي زموږ پیسې موبایلونه او هر څه نورو ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې موږ اوس بیرته شاته راغلي یو خو له دې زیات نه ځو یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړې چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړې د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې دا هیواد په سوریا کې هم د بشار الاسد له رژیم سره په نښته کې دی او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراه ته په زور ستنې کړې دي د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کال ایران که اوسیدو ده فامیلی و غلی مسوزیدلی و ده تداوی لپاره محل توری و دو نیم کال حل تو بیرته په زور راوی استلو ده ملک للاری مو فرات زانون را ورسول خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو دا زور کور که میاشت 3000 کرایه ورکو او نه تنه ډوډۍ خواره لرو د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 423 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 83,000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر هم له 3,000 اوښتی دی. اول تیر دسمبر د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څه باندې 80 هیوادونو ته دا ویروس خپور شو. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 80,000 کسان دې ویروس نیولی دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2,280 ته رسیدلی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 450 تنه خودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسیدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې د ویروس باندې زر کسان اخته شوي او له ډلې یې 14 تنه مړه شوي. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړي چې 23 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روسای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمارات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمه کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د 8 او 9 خونړۍ او قومین خطو مسؤولې بللی. په دین خطو کې 11 کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمه ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل دی وی بل ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمه ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه دا مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهرې ناقانونه بللي. حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږ پورته کړی وو او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14 چټې څلور اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 چټې 15 اسمان ځای ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 6 چټې شپږ اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 چټې 2 اسمان ځای ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 6 چټې 11 اسمان شین.
خبرونه او د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې او رای چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسېدو لاسلیک شوی تړون په کلاکه څاري. افغان ولسمشر وایي که طالبان له تړونه سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلات تو کې مچان لا سور کوي، خاوندان لا سور کوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غراز اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکېچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکیې چارواکي د روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنګه تکړي.
له
روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ژوند رنګونو پروګرام هم درته لرو. هیله دا تر پایه راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یک شنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنګټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس سارلی او مسؤل ګرځولای شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یکشنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ. تړون مشروط دی که چېرته طالبان په دې څوارلس میاشتني موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي او مسؤلیت به یې هم د هغوی په غاړه وي. ښاغلي غني شنبه او یکشنبه هم په خپلو جلا جلا ویناوو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او ویې ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان یې مواد څنګه عملي کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون له مخې ټول بهرني پوځیان په څوارلسو میاشتو کې له افغانستان ووځي. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 زره طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو یې د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یکشنبه د سی بی ایس تلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي کېدی. دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یوه ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلی او حساب کتاب ورسره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کومه تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملا په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهمه ورځ وه بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow,
Pompeo ویل دا تړون دوه سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندي ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. بل ورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل غبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناڅرګندې برخې لري کولی شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغېز وکړي، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه خان محمد سین دا راپور برابر کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 30 کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پوښتنې، اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
سول لپاره لوی پرمختګ د سول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی دی چې دوی به جګړه ختمي، اما د دې د بین الافغاني مذاکراتو مسله پکې ګونګه پاتې شوې چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري اوسه پورې، او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوری ذکر شوی دی. ممکن د احزابو په ادرس څوک لاړ شي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لاړ شي.
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دغې هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یوه ښه لاره بولي. د دغې جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورتم چې کېدی شي چې په شروع کې دغه کوم مطبوعاتي مسایل چې دا به د طالب په بکړه باندې پاس وشي، مګر زه خپل ورس ته بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. له دې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناټو له عمومي منشي ینس ټوټل برګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په څوارلسو میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغې هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصل سرود وایي په دغې هوکړه کې د افغانانو او په تېره د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
توافق صلح که امضا شد
دا وی زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاستراوړنې پکې ګونګې دي دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي
ما زیات نگران هستم
خو د ادبیاتو د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړې ته خوشبینه ده
زه ورته ډېر زیات خوشبینه یم ځکه چې نړیواله سطحه باندې
له دې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او له افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي خان محمد سیند آزادي رادیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بندیانو د خوشې کولو د څرنګوالي د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندوي او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله د مهال ویش له مخې افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم څلېرشتو ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر لسمې به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشې کړي خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبې د بندیانو د خوشې کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان چې په روان کړکیچ کې یوې نوې مرحلې ته داخلیږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشې کړي که نه هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وخت په افغانستان کې 2:00 او 13 دقیقې دي راځو یوې نړیواله موضوع ته اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکیچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یو بیړنۍ ناسته کوي د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیې یې مخه خلاصه کړې د ترکیې د دې کار هدف دا ښودل شوی چې په سوریه کې د خپلو عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي په ادلب کې د سوریې او ترکیې د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشري ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالیو زیاتېدل یې لویې بیلګې دي لا پسې زیات شوی په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کښېني چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په وینا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه وروسته له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پرېښوده چې تېره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمېر ترکي سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره کېده دله او ترکیه ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیې او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیې او روسیې کړکیچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیې په یو سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي. له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبري وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اسانه خبري نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په غزنی کې په سلګونه داسې میندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او اوس دوی د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي سره له دې چې زامن یې د وسلوالو مخالفانو په جګړو کې وژل سوي، خو دوی ته چمتو دي چې د سولې په راوستو هغوی ته بخښنه هم وکړي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر له دې میرمنې سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا غزنی شار ختیز لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلی او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته وی ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډیر زیات ضرر ولید او دا د جنگ تاوتریخوالی مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي، نو ډیر زیات پریشانه دي او ډیر زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده، ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفی او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په کابل کې 8:26 دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یو خبري ورسره کړی. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي، د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه د ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لار خلاص کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 80,000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی. او د قزاقستان جمهور رئیس جمبرات توقایف د جامپیل په جنوبي سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللې د فبروري د 8 او 9 خونړیو قومي نښتو مسؤولې بللې دي. او اوس هم لجمن سره سم د ژوند رنگونو پروګرام.
دا ژوند رنگونه
نمونږ نوم هدایت الله ده، د گردیز ښار اوسیدونکی او په مرکزی چوک کې د بیټرۍ کاروبار کوو.
زه فکر کوم تاسو دغه د بیټرۍ دغه کاروبار هدف چارجول دی کنه؟
هو هدف چارجول دی.
څومره وخت کیږي دغه کاروبار دی؟
دغه یو 15 کاله تقریبا کیږي.
وخت اول دی چې دغه کاروبار پیل که یو څه اندازه سخت و؟
هو یو څه اندازه سخت و.
اوس دې څنګه دی؟ ورځې نه بری ته کاروبار کې کیږي کنه؟
شکر د پوخي کې درون د خدای ناراضي یو.
د ورځې تقریبا څومره بیټرۍ تاسو چارجوئ؟
د ورځې تر شلنه نیولې تر دېرش پورې، څلوېښته پورې، 15 پورې، داسې ورځې چې لاس هم شي لاس بیټرۍ هم شي.
او یوه بیټرۍ به تقریبا څومره وخت چارجېږي؟
2 ګنټه کې فل چارج کیږي.
اغه څوک چې تاسو ته بیټرۍ درکې همدلته درته ناست وي کنه؟ دای ګرځي شاوخوا بیرته بیا
نه دا ګرځي بازار کې ګرځي بیټرۍ چې ټک شي بیرته راځي.
اوس خو سیستم پرمختګ کړی، خلک په دوکانونو کې په کورونو کې دغه بیټرۍ چارجولی شي. دلته اکثریت مسافر راځي کنه؟ نور داسې خلک دي هغوی دلته همیشه راځي او چارجوي.
مسافر هم راځي او نور خلک هم راځي، او داسې دوکاندار وي، ګاډۍ والا وي، او داسې ډریور وي.
داسې وخت خو نه ده پکې راغلی چې تاسو نه بیټرۍ ورکه شوې وي یا کوم جنجال
پکې راغلی؟ بیټرۍ ورکېږي نو بیټرۍ خامخا کوم وخت چې ورک شي نو د بل چا مې چې قیمت سل وي په 200 مې اخیستی، دغه تاوانه ورکوي 200.
اوس وخت کې ورسره بلد شوی فکر کوم په ډېر نه غلطی کې نه
اوس ان شاء الله نو ورکی کې چې ورته ناست یو کنه چې کوم سات المانځه یا چیرته زو څه کې وینې مجبور چې ته هون ورک
تقریبا کوم د اوس تاسو ته غني بیٹری راشي د څو کسانو کې بیٹری یو وخت کې چارجول شي
تقریبا در 15 دیش پورې سالويخ پورې بیٹری چارج کیږي
فکر کوی دا کاروبار ورو پورو کیږي کنه لکه کمزوري کیږي
ورس ورس د خدای نه شکر راضی او ورس ورس په خکې ده روان ده
څوک در سره مصروف دي نور په دې کاروبار
کې و دې کار کې او دما یو تر زوی ده او دما یو دوه نور ورونه دي دغه سره مصروف ده
دغه بشری د چرجول لپاره موږ دغه برښنا او برق له کومه کړه
دا د دکاندارانو نه خلو په میاشت زره به افغانۍ د دیریو میاشت پورې
کور دی بس
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ازادي راډیو سره اوسه په ټولو ولایتونو کې په 1289 نوي منځنوي سپو او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 خبرونه لرو ورو رسیدو د خبرونه د پايشي بوته په کابل کې ونیمه بجې شوه ستار پرو راغله استودیو ته چې